د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خرغلاس درته وایم. د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې په اوبو کې د یو شمیر افغان مهاجرو د مړینې په اړه د څېړنې او هیواد ته د هغو د مړیو د لیږدولو په اړه د خپلو اقداماتو جزئیات اوروي او همدا وزارت وایي په سعودي عربستان کې افغان کارګرانو ته د ویزې د ورکولو چارې به ډیر ژر پیل شي. په روانه خبرونه کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه لرو. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو خلم راي د سات خبري سرویس ته پام وکړي. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې فرانسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پر نړیوال ائتلاف غکړی چې د سوریه په حلب ښار کې د هغو وسلوالو ملاتړ دې هم وکړي چې د دمشق د رژیم پر ضد جنګیږي. او د اوکراین ولسمشر غواړي د خپل هیواد له امنیتي مشرانو سره له روس پلاو بلتون پالو سره د سولې پر تړون له سره غور وکړي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. سمدستي د افغانستان کورنۍ خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د خبرونو سرچې کې ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د عدلي او قضایي ارګانونو د لا پیاوړتیا په برخه کې د پانګاچونې ژمنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغې ډوبې سوې کښتۍ په سیمه کې څېړنې پیل کړې چې نه افغانس پاسپورټونه پکښې موندل سوي دي. او سعودي عربستان د ژمي په رارسېدو سره په افغانستان کې د بېوزلو او بېځای سوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د بشر حقوقو کمیسیون له یو شمیر غړو سره د لیدنې پر مهال د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو د لا پیاوړتیا په برخه کې د پانګاچونې ژمنه وکړه. د جمهور رئیس څخه خبر رسوي اعلان کې ول سوي چې شاغلي غنی د بشر حقوقو کمیسیون له غړو څخه وغوښتل چې د بشر حقوقو په برخه کې حکومت خپل روشانه وړاندیزونه وړاندې کړي او وروسته د خپل وړاندیزونو پر بنسټ حکومت کارونه ارزیابي کړي. ولسمشر غنی ویلي چې د ښځو له حقوقو څخه د دفاع په برخه کې هیڅوک باید د دوی د ژمنو د عملي کېدو په اړه شک ونه لري. د بشر حقوقو کمیسیون زیاته کړی چې افغان حکومت نو اصلاحاتو لمخې بشزي کبل سي د ورتیا لمخې مقام تر لاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغې ډوبې سوې کښتۍ په سیمه کې څېړنې پیل کړې چې نه افغان پاسپورټونه پکښې موندل سوي دي. د دې وزارت ویان مرستیال سراج الحق سراج نن ازادي راډیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به معلومه سي چې مړ سوي کسان افغانان دي او که نه. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې چارواکو ویلي چې استنبول ته نږدې په سمندر کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې نه تنه افغانان هم وژل سوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې پر کونړ ولایت پاکستان له خوا د راکټي حملو مخه ونیسي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د یادې جرګې عمومي غونډه کې وویل چې پاکستانی ملیشو پر کونړ ولایت تر 15 ورځنۍ وقفې وروسته نن بیا پر دغه ولایت توغندۍ توغول پیل کړي دي. ښاغلي مسلمیار د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې پاکستان ته په خپل سفر کې دغه موضوع د هغه هیواد له چارواکو سره یاد کړي.
پاکستان راکټي بریدونه غندو او د نوي حکومت نه چې د وحدت ملي حکومت ته تقاضا او غوښتنه ده. اوس جمهور رئیس پاکستان تمزي چې د پرابطه کې سیاسي حل لاره یو ک بل ته مداسي بدلی شي متقابل د ولسون نه همکاري د قوم نه همکاري خپل اجرا کول شي نور د شرم ته د پټ کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه پاکستاني ملیشو یو ځل بیا پر کونړ ولایت ولستو غندې راټغولي چې لامل یې دوه تنه ټپیان شوي وو او یو کور هم ویجاړ کړی دی. او سعودي عربستان د ژمي پر رسېدو سره په افغانستان کې د بېوزلو او بېځای سوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغانستان د لومړۍ میرمنې د دفتر استازي عبدالصمد حامینن په کابل کې خبر اعلان وویل چې دغه مرستې به پر اړو او بېځای سوو کورنیو باندې وویشل سي. په دغه مرسته کې غوړې، وریجې، خرما، کمبلې، خیمې او یو شمېر نور مواد شامل دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر مسافر عبدالرحمن د افغان حکومت سره د نوو همکاریو په هدف یو تړون هم لاسلیک کړ. دا به د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چنقه الکو زی وړاندې کوي.
فرانسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جوړ شوي نړیوال ائتلاف غږ کړی. د سوریې په حلب ښار کې د هغو وسلوالو ملاتړ دې هم وکړي چې د دمشق د رژیم پر ضد جنګیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس په یو نظر کې چې په دریو معتبرو نړیوالو ورځپاڼو کې نن خپور شو ویلي په حلب ښار کې وسلوال محاصره دي او ماته به یې د سوریې د درې کلنې کورنۍ جګړې د سیاسي حل هیلې له منځه یوسي. د فابیوس دا نظر فرانسې ته د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له سفر او د دې هیواد له جمهور رئیس فرانسوا اولان سره د هغه له کتنې وروسته د فرانسې په لافیګارو د امریکا په واشنګټن پوست او عربي ژبې ورځپاڼې الحیات کې خپور شوی. انقره وایي د نړیوال ائتلاف په هدفونو کې باید د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم لري کول هم شامل شي. د ترکیه په نظر دا رژیم د ټولو ستونزو او مصیبتونو اصلي ریښه ده. سعودي چارواکي وایي مخ پټو وسله والو په یو ګاونډ کې چې اکثر اوسېدونکي شیعهګان دي 15 تنه ووژل او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د سعودي دولتي خبري رسنیو د پولیسو له خولې ویلي 3 تنه وسله والو د دوشنبې په شپه الدوله کلي کې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې چې له یوې ودانۍ څخه د وتلو په حال کې وو د ماشینګڼو او توپانچو ډزې وکړې. ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي خلک د شیعهګانو له عبادت ځای څخه وتل چې ډزې ورباندې وشوې. دا حمله د عاشورا په ورځ وشوه. په سعودي عربستان کې شاوخوا 2 میلیونه شیعهګان ژوند کوي. د لیبیا په ختی ساحلي ښار بنغازي کې د پوځ او اسلامي سخت دریځو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه کې یو سمندري بیړۍ له منځه تللې ده. راپورونه وایي د پرون ورځې په دې جګړې کې له جنګي الوتکو او ټانکونو هم کار اخیستل شوی. یوې امنیتي سرچینې ویلي یوه ناڅرګنده بیړۍ ډوبه شوې خو دا خبر تر اوسه تایید شوی نه ده. دا جګړه د شمالي افریقا په دې هېواد کې د هغې پراخې شخړې یوه برخه ده چې د معمر قذافي په نسکورولو کې مرسته کوونکي یاغیان پکې په واک او د لیبیا د تیلو په عوایدو کې د برخې ترلاسه کولو په مقصد په جګړو کې ښکیل دي. دوی اونۍ مخکې د یو پخواني جنرال د ځواکونو په ملاتړ د پوځ ځانګړو ځواکونو په بنغازي کې د وسلوالو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي وو. د اوکراین جمهور رئیس د هیواد په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو لخوا له انتخاباتو 2 ورځې وروسته غواړي د خپل هیواد امنیتي مشرانو سره وګوري تر څو له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره د سولې پر تړون د سره غور وکړي. تمه ده چې پیټرو پوروشنکو به د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا سره په سیمه ییز وخت 5 بجو غونډه وکړي. پوروشنکو ویلي په غونډه کې به د هغې لایحې په لغوه کولو له سره غور وشي چې له مخې بلتون غوښتونکو ته د اوکراین د ختیځ په 2 سیمو کې خودمختاري ورکړل شوې ده. د اوکراین جمهور رئیس د دوشنبې په ورځ ملت ته په وینا کې ویل د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو کې ترسره شوي انتخابات په منسک کې د سپتمبر د 5مې تړون ښکاره سرغړونه ده. له بلې خوا روسیه وایي د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو سیمو ته د مرستو یو بل کاروان هم واستوه. د روسیې د عاجلو حالاتو او ملي بحرانونو د حل وزارت ویان اولیګ اورونوف وایي په 10 لاریو کې 50 ټنه تیل او درمل دونس ته انتقال شول. د زیاته کړه په 10 نورو لاریو کې هم ورته مواد لوهانس ته رسېدلي دي. د دونسک او لوهانس د سیمو اوسېدونکو ته د روسیې د بشري مرستو شپږم کاروان دی. په مخکنیو 5 کاروانونو کې شاوخوا 8000 ټنه مواد یادو سیمو ته رسول شوي وو. او د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنري وایي د حکومتونو د قناعت یو کمپاین پیل کړی تر څو په راتلونکو 10 کلونو کې په نړۍ کې د نه تعبیت مسله ختمه کړي. دغې کمشنري نن په جنیوا کې ویل دا کمپاین زه مربوط یم تر نامه لاندې پیل کړی او په دې توګه به په نړۍ کې د هغو شاوخوا 10 میلیونو کسانو برخلیک ته د خلکو پام راوړوي چې تعبیت ورڅخه اخیستل شوی او یا پاسپورټونه نه لري. د کډوالو عالي کمشنري وایي بې تعبیت یا بې وطنه خلک اکثر روغتیایي اسانتیاو او تعلیم ته لاسرسی نه لري او د رایې ورکولو په ګډون له سیاسي حقونو بې برخې وي. دا کمشنري زیاتوي دا ستونزه هغه مهال له منځه تلی شي چې مربوط هیوادونه او یا هغو هیوادونو ته چې له خپلو اتباعو یې تعبیتونه اخیستي قناعت ورکړل شي چې دې کسانو ته دې تعبیتونه ورکړي. دا او د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
زمون غغله ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه لرو. راپورونه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه په اوبو کې د یو شمیر افغان کډوالو د کشتۍ د ډوبېدو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي پر دې غور کوي چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د کوم شمیر اضافي سرتیرو پاتې کېدو ته اړتیا شته. نور موضوعات هم لرو. د کندز خلک له نوې ولایتي شورا تر پخوانۍ هغې زیات توقعات لري.
د مخکنی وکیلانو کار ضعیف و د نوې ولایتي شورا وکیلان دوی نه د مونږ هیله او توقع ده چې خلکو ته خدمت وکړي.
په سعودي عربستان کې افغان کارګرو ته د کار دی ویزه د ورکولو عملی کار ډیر ژر پیلېږي. د مالی وزارت د کابل واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون له لاسلیک وروسته د ملي عوایدو د زیاتېدو خبر ورکوي او کله چین سره د واخان بندر ورغول شي
$2,000 پورې یو کانټینر تر کابل پورې وس چې مونږ په بهر کې راوړو تمامېږي، مګر که چېرته دا لاره خلاصه شي په $2,000 مونږ ته تمامېږي.
په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام خپرو. زمون غغله ازادي راديو اوري په دې اړه قدرمنو اوریدونکو تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د هغې ډوبی شوی کشتی په اړه یې څېړنې پیل کړي چې د نهو افغانانو پاسپورتونه مندل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سراج الحق سراج نن ازادي راډیو ته وویل له څېړنو وروسته به معلومه شي چې مړه شوي کسان افغانان دي کنه. لدې مخکې ترکی چارواکو ویلي وو چې استانبول ته نږدې په سمندر کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې نه افغانان وژل شوي دي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له څېړنو وروسته معلومه شوې چې په ترکیه کې په ډوبه شوې بیړۍ کې افغانان سپاره وو او تر دې مهاله یوازې درویش جسدونه موندل شوي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې بیړۍ نه شپږ تنه ژغورل شوي. نوموړي وویل چې په دې اړه د دوی تحقیقات بیا هم دوام لري. دایوی د ورستیو ریپورتونو پر بنسټ د بیړۍ چې ډوبه شوې تر اوسه درویش جسدونه موندل شوي او شپږ تنه ژوندي دي چې له شپږو تنو له جملې څخه د دوو کسانو چې حالت ښه و د څېړنو په پایله کې ویلي چې ډوبه شوې بیړۍ کې ټول سپاره کسان افغانان وو. ښاغلي سراج وویل چې دا به وروسته معلومه شي چې په دې بیړۍ کې څومره افغانان سپاره وو. چارواکي وایي چې په دې بیړۍ کې سپاره کسان اکثره افغان خصون کې وچې غوښتلې په غیر قانوني ډول اروپا ته ولرشي. د بیړۍ چې د ترکیې له باسفور تنګې څخه د رومانیا په لور حرکت کړی و استانبول ته نږدې ډوبه شوی.
څنګه کله ازادي راډیو او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل په دې اړه غور کوي چې په افغانستان کې د اضافي نړیوالو ځواکونو پاتې کېدو ته څومره اړتیا شته څو افغان امنیتي ځواکونه وروزي. د ولسمشر باراک اوباما اداره په پلان کې لري چې د 2014 میلادي کال تر پای خپل ټول سرتیري له افغانستان وباسي. خو فارن پالیسی خبرونه له جنرال کمبل سره مرکه کړي او د هغه په حواله وایي چې اوس مهال پر دې غور روان دی چې د نړیوال ائتلاف ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره څومره نور وخت ته اړتیا لري. د فارن پالیسی د دې مطلب جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
جنرال کمبل ویلی چې په افغانستان کې د انتخاباتو د لنجې لامل د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوړخیزي امنیتي موافقې په لاسلیک کې ځنډ راغی او دوی به د تکتنه وکړي چې دغه ځنډ د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه څومره اغیز کړی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو قواو قومندان جنرال کمبل له کابل په ټلیفوني مرکه کې فارن پالیسی ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو له امله په وروستیو میاشتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته شدید تلفات اوښتي دي. جنرال کمبل ویلي آیا زه باید خپل ادارې ته دا خبر ورکړم چې موږ تر دې شمیرې پورې راکمیږو؟ موږ باید یو څه موده لا پاتې شو څو له هغو یو شمېر امکاناتو کار واخلو چې ولسمشر اشرف غنی راته ایشي. او آیا په ځینې ځایونو کې د ناټو اضافي ځواکونو ته اړتیا ده چې باید یو څه زیات پاتې شي؟ جنرال کمبل ویلي زه پر همدې مسله څېړنه کوم. د امریکایي قواو د دغه قومندان د سرګندونو په اړه د افغانستان د پوځي چارو یو څارونکي عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د وټولو یا پاتې کېدو یو اړخ دا دی چې افغان ځواکونه به د شی روزنی تجهیز او تخنیکی مهارتونو لپاره څومره وخت وغواړي.
کومه دا په کمترین زمانه کې په لاس راوړل د دې موجودیت ډیر وخت لپاره ضرورت نشته او کچیرته په انده موجوده حالت باندې څنګه ضعیف ترین سلاح پلاس کنن و سالگی تربیه همه دوغان هم بخ کنه ده یعنی ضرورت ویلی دیکی که امریکان به دیر وقت خاطر به افغانستان که پاده.
دا شاغل امرخیل په باور د دغه مسلې دوهم اړخ په افغانستان او سیمه کې د امریکا سیاسي اهداف دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې 2014 کال تر پای چې د امنیت ټینګولو ټول مسولیت افغان لوري ته سپارل کیږي ټول امریکایي عسكر له دې هواده باسي. د امریکایي ځواکونو د کمیدو بهیر په خاله پیل شوې دي. فارن پالیسی خبرونه وایي کته هم د ولسمشر اشرف غنی ادارې غوښتنه کړي چې نړیوال ځواکونه په دینی سیمو کې خپل پاتې کېدل یو څه تمدید کړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال لاف لا هم غواړي چې لټاکلي محل بهش سره سم افغانستان اوځي. فارن پالیسی په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د دې قومندان په حواله وایي چې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره اړیکې د پخوانی جمهور رئیس په پرتله ډیر ښه دي، خو د انتخاباتو د لانجې له امله د دوه اړخیز امنیتي تړون په لاسلیک کې ځنډ د افغان ځواکونو د تیاری پروګرامونو ته ضربه ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه ولسمشر غنی هم باور لري چې د افغان ځواکونو د روزنې پروګرامونه شایي له شپږو تر اتو میاشتو پورې شاته لوېدلي وي. ښاغلی غنی له جنرال کمبل غوښتنه کړې چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع له وزارت سره دا وڅېړي چې که په انتخاباتو کې ځنډ نه وای راغلی او موافقه په خپل وخت لاسلیک شوې وای، د افغانستان امنیتي ځواکونه به د 2015 او 2016 میلادي کال په پای کې چیرته رسیدلی وو. فارن پالیسي لیکي په افغانستان کې سږ کال د وسلوالو طالبانو حملې دومره زیاتې شوې چې په تېرو څلورو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی او له پوځه د عسکرو د تېښتې اندازه هم لوړه شوې ده. خو جنرال کامبل لا فارن پالیسی سره په خبرو کې دا نه دی ویلي چې دای به امریکا ته په افغانستان کې د خپل ماموریت د تمدید وړاندیز وکړي. کامبل ویلي چې دای لا افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وټل لپاره له موجود محل ویش سره موافق دی. فارن پالیسی وايي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پونم د وسلوالي ډلې د پرمختګ لاندېښنې هند او پاکستان هم له امریکا غوښتنه کړې چې له افغانستانه د خپل عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي هم له دې نظر سره موافق دي، خو جنرال کامبل ویلي هر قومندان چې ډېر ډګر ته راځي د وضعیت په اړه خپله محاسبه کوي. نو زه همداسې کوم.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان کامبل د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې د وایي په افغانستان کې د اضافي نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو او هغه موده چې دوی باید په افغانستان کې پاتې شي او افغان امنیتي ځواکونه وروزی د دې په اړه غور کوي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. په کندز ولایت کې د ولایتي شورا د لوړې مراسم نن په یو غونډه کې تر سره شول. نوې وکیلانو د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د قانون په چوکاټ کې بخپل ولسته خدمت کوي. د کندز اوسیدونکو وایي چې د ولایتي شورا له غړو څخه تر پخوانیو یو هغه زیات توقعات لري. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريال اجمل اریان پر راپور کې واوري.
د کندز د ولایتي شورا د تیرې دورې کاري کمزورتیا د نوې دورې وکیلانو څخه د خلکو غوښتنې زیاتې کړې دي. په کندز کې یو شمېر مدني فعالان، فرهنګیان او اوسیدونکي وایي د دې ولایت تیرې ولایتي شورا خپل مسؤلیت ته جدي پاملرنه نه وکړې او په خپل منځي لانجو کې سره بوخت ول. دوی دغه سرګندونې د سې شنبې په ورځ هغه مهال وکړې چې د دې ولایت سرپرست والی غلام سخي بغلاني لخوا د نوې ولایتي شورا غړو ته لوړه ورکوله. په دې مراسمو کې یو شمېر ګډونوالو، ځوانانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د تیرې ولایتي شورا پر غړو د انتقاد ترڅنګ له نوو وکیلانو څخه وغوښتل چې خپلې وعدې باید هرومرو عملي کړي.
زه چې فکر کوم د مخکینه وکیلانو د شورا ولایتي وکیلانو کار ضعیف او دومره جدي او مثبت کار نه دا کړی ټولنې ته او خلکو ته. خو د نوې ولایتي شورا وکیلان چې اوس تحلیف مراسم په ځای کوي، دوی نه د مونږ هیله او توقع ده چې دوی کوشش وکړي چې ټولنې ته خلکو ته خدمت وکړي، ځکه خلک دوی باندې اعتماد کړی دي، دوی ته رای ورکړی دي.
ما فکر میکنم که شورای ولایتی در سالی که گذشت می شورایی که امروز با کارشان به پایان رسید.
زما په ان پخوانی ولایتی شورا وکیلانو چې نن کاری دوره پای ته ورسیده، دوی اصلا خپل مسولیتونه په سمه توګه نه تر سره کړی. زما غوښتنه له دینوی وکیلانو څخه دا ده چې باید خپل ورکړل شوی مسولیتونه پر اتلونکو کې په سمه توګه تر سره کړی او خلکو ته باید خدمت وکړي. د کندز د پخوانی او نوی ولایتي شورا غړی مولوی خوش محمد د خلکو دا نوی کې پر ځای ګڼي او په خبره چې په تیره دوره کې ډیرو کمو وکیلانو خپل مسولیت ادا کړی، نوموړي خلکو ته ډاډ ورکړ چې وروسته له دې به د ولایتي شورا غړي د دې ولایت چارواکو ته اجازه ورنه کړي چې په خپل سره هر کار ترسره کړي. دغه وکیلان چې ستاسو په خدمت کې دي، دوی وروسته له دې هیچا ته هم دا اجازه نه ورکوي چې په خپل سر هر مسول هر کار چې زړه یې وغواړي پیل کړي. له والد څخه نیولې تر یو عادي ماموره پورې موږ ورته اجازه نه ورکوو چې پرته د موږ له اجازې په خپل سر کارونه ترسره کړي. د کارپوهانو په اند د تیرې ولایتي شورا ځینو وکیلانو ونه شو کړی چې په سمه توګه خپل کاري مسولیت ترسره کړي، یوازې خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوو، چې دې کار پر وکیلانو د خلکو باور تر پخوا را کم کړی. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندوز.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په ملي عوایدو کې زیاتوالی راغلی. د مالیه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال ملي عواید 9 میلیارد افغانیو ته رسیدلی دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي که حکومت په ادارو کې فساد لمنځه یوسي نو د ملي عوایدو کچه به نور هم لوړه شي. په دې اړه له کابل د ازادي رادیو د خبریالي حمیده هارون عثمان راپور واوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د انتخاباتو د نتیجې له اعلان او له امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک وروسته کورنۍ عواید مخ په زیاتېدو دي. د دغه وزارت وایان عبدالقادر جیلانی وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د نتایج ځنډ د هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړی دی او یو یا دوو کلونو ته اړتیا ده چې اقتصادي وده خپل ټاکلې سطحې ته ورسیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو عوایدو کچه 9 میلیارد افغانیو ته رسیدلې ده.
چې زمونږ په درې مروبه کې ټاکلې هدف 11 میلیارد افغانۍ وو، نو موږ 3 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو. کله چې د ټاکنو پایلې اعلان شولې او د دې سره د بي اس اي قرارداد لاسلیک شو، د دې سره سم زمونږ عواید د سعود په طرف لاړل، نو موږ وتوانېدو چې د 8 نه 9 میلیارد افغانۍ پورې عواید موږ راټول کړو په درې مروبه کې.
بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون په دې باور دی چې حکومت باید په خپلو هغو ادارو کې چې عواید راټولوي د فساد مخه ونیسي او له هغو زورواکو هم عواید واخلي چې په یو شمېر عایداتي سرچینو لکه قانونه واکمن دي.
په خوشنۍ سره په دولتي ادارو کې د پراخ فساد له امله د دغو عوایدو یوه برخه چې د دولت لخوا له با ارزښته مدرکونو لکه تذکیرې، جواسیر او یو شمېر نورو له خرڅولو ترلاسه کېږي، د دولت په مالي حساب کې نه داخلیږي. نه یوازې د ګمرکونو نه مرکزي کېدل او په سیمو کې د دغو عوایدو حیف او مایل، بلکې د یو شمېر زورواکو په وسیله سوداګریز عواید او سربیره پر دې د مخدره موادو قاچاق او د املاکو خرڅول هم بل عایداتي سرچینه ده. د بیلګې په توګه د سرګونو کوچنیو قانونو قراردادونه د دولتي بنسټونو لخوا وکیلانو او د دولت غړو ته ورکول شوی چې په حقیقت کې د خلکو شتمنۍ لوټوي.
افغان حکومت پراختیایي بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې څخه 520 میلیونه ډالر غوښتي ترڅو د نړیوالو مرستندوی هیوادونو په مرسته په راتلونکو کلونو کې د انکشافي بودیجې کسر له منځه ولاړ شي. د مالی وزارت وایندغه خبرینې مانی چې ویل کېږي حکومت د دولتي مامورینو د تنخواه په ورکولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلی جیلانی وایي چې د سږکال تر پایه به حکومت په دې برخه کې هیڅ ستونزه ونه لري او د یوې نوې طرحې په وړاندې کولو سره به د انکشافي بودیجې ستونزې له دې امله هوارې شي چې دغه بودیجه د 3 کلونو لپاره ټاکل کېږي. د یادولو وړ ده چې اوسمهال د افغانستان ملي بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې له دې جملې څخه 215 میلیارد افغانۍ عادي بودیجې ته او پاتې 148 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجې ته ځانګړي شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د شپه زمون غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سحر له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان د افغانستان او چین ترمنځ د بدخشان د واخان بندر د رغونې پر احتمال او ګټو خبرې کوي. خو له هغه مخکې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په سعودي عربستان کې افغان کارګرانو ته د کار د ویزې د ورکړې عملی کارونه به په نږدې راتلونکو کې پیل شي. د دې وزارت ویاند نن ازادي رادیو ته وویل د دې تړون کار د دواړو هیوادونو لخوا بشپړ شوی او لاسلیک ته چمتو دی. په همدې حال کې د افغانستان د کارګرانو ټولنه یو شمیر افغان کارګران چې عربستان ته تګ راتګ لري وایي د حکومت دا اقدام ډیر ښه دی او دوی عملي کېدو ته په بې صبرۍ سره انتظار باسي. له کابله یوسف خان زدران په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عربستان سره د نوي تړون لاسلیک په سعودي عربستان کې د افغان کارګرانو د حقوقو د خوندي کولو، د افغاني پاسپورټونو د ویشلو او افغانانو ته د کاري ویزې ورکولو لپاره اغیزناک بولی. جمهور رئیس اشرف غنی سعودي عربستان ته د سفر څخه وروسته په خپلو څرګندونو کې ویلي، ډیر ژر به په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا 3 لک افغانانو ته د کار لپاره د افغانستان ویزې وویشل شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل، د عربستان سره دا تړون نهایي شوی او ډیر ژر به د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا لاسلیک او عملي شي.
زموږ هیله دا وه چې سعودي عربستان ته د جمهور رئیس په لومړني سفر کې دا تړون لاسلیک شي، خو څرنګه چې دا سفر د عمرې په خاطر و نو لاسلیک یې وځنډید. ولې د سعودي عربستان د ژمنې او په کابل کې د هغوی د سفارت سره چې موږ کومې خبرې کړې، په ډاډ سره ویلای شو چې دا تړون به ډیر ژر لاسلیک شي.
د راپورونو له مخې اوس په سلګونو زره افغانان په سعودي عربستان کې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو په پاسپورټونو کار کوي او تر ډیره یې اقتصادي ګټې هم هغو هیوادونو ته رسیږي. په عربستان کې د افغان کارګرانو دا ستونزه وروسته له دې حلیږي چې په دې وروستیو ورځو کې جمهور رئیس اشرف غنی هم هغه هیواد ته سفر وکړ او وروسته یې له رسنیو سره په خبرو کې د دې ستونزې د حل ژمنه وکړه. د افغانستان د کارګرانو ټولنه د کارګرو د حقوقو او اقتصاد د ښه کېدو لپاره د حکومت دا اقدام ستایي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وایي، د دې ژمنو عملي کېدو ته باید کار وشي.
که موږ دوو کسانو ته هم د کار زمینه برابر کړو، هر کله یې کوو، هغه په نیک پال نیسو او په دې باور یو چې د خلکو د هیواد په اقتصاد مثبته اغیزه لري. دا تړون چې د پخوا نه پرې کار شوی وو اوس باید عملي سي او موږ هر کله یې کوو.
ښاغلی قادری وایي، له حکومت غواړي چې د نورو بهرنیو هیوادونو سره هم افغان کارګرانو ته د لنډ مهال لپاره د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې کړي تر څو په هیواد کې د بیکارۍ سطح راټیټه شي. یو شمېر افغانانو چې عربستان ته تګ لري د ټلیفون په کرښه ازادۍ راډیو ته ویلي، دوی ته د افغانستان پاسپورټونو په سپارلو به د کارګرانو ډېرې ستونزې هوارې شي. له دې جملې امیر خپلواک هیله ښودلي چې دا تړون ژر لاسلیک او عملي شي.
دا د افغانستان د لارې ویزې او یا دا پاکستاني پاسپورټونه چې مونږ کورولې، دا مونږ ته ډېر مشکل دي. بیرته چې څو دا مونږ بیا زوري په میدنۍ رپټو کې، نو په دې باندې مونږ ډېر خوښ شو. او اقتصاد ته هم دغه چې د افغانستان د اریانا دفتر ته د مونږ عواید چې او زمونږ سرمایان
په همدې ډول د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي، ایران، قطر او یو شمېر نورو خلیجي هیوادونو ته هم د افغان کارګرانو د لیږلو او ورته تړونونو پلان لري. اقتصادي کارپوهان په دې نظر دي چې عربستان او نورو هیوادونو ته په خپل افغاني هویت د کارګرانو تلل کولی شي د افغانستان اقتصاد او هوایي لیکې پیاوړي کړي. دوی وایي دا کار به د اقتصادي ګټې سربیره په هیواد کې د بیکارۍ کچې له کمیدو، امنیت او پرمختګ سره ښه مرسته وکړي.
زمون غغله ازادۍ راډیو او ری قدرمن اوریدونکو، او اوس ووري چې د کونړ خلک له ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه څغوري چې پاکستان ته د سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره پر کوم مسایلو خبري وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم کوریلې سیرت ده د کونړ ولایت دی اوسیدونکو. کونړ ولایت د څو کال کې چې د راکټونو د لاس ډیر خلګي مالی او جانی تاوان نه ورته ورواختل. مالونه به کې د لاس اور لازمه کې ویجاړه شولې د یو زینبل ځای ته لغه شو پکړه شولو چې د راکټونو په دغه کې ور سره خبرې وکړو. بل مهم د پاکستان چې د کوو غړي یعنی افغانستان جوړیږي، د افغانستان د امنیت په باره کې ور سره خبرې وکړو.
زمانم ناصری ده کیرالی وسیدون کما افغان ولسمشر باید پاکستان سفر وکي. د پاکستان ولسمشر نه باید خاص وختنی ولري. ډیر سخت مشکل سره چې زمنګ سیمه اختره اغه یو د راکټي بریدونه دی د پاکستان. دوهم مشکل چې ده زمنګ په دې سین باندې یو ټیم جوړول ضروری دي، ځکه د افغانستان په پرمختګ کې ډیر ضروری دي. د دې سره د افغانستان صنعت او زراعت دواړه پرمختګ کولای شي. که د پاکستان حکومت سره د ډیم په جوړولو کې هم همکاري وکړي او د دې د امنیت په ساتلو کې سره همکاري وکړي.
غیرت بهیر هم د کونړ ولایت د مرکز اسداباد پاکستان ته جناب
کرزی صاحب ډیر سفرونه کړی خو مو تر اوسه پورې دغه دیارلس کاله حکومت یې وکړو خو څه نتیجه په لاس ته نه وړله. ډېر لاړه راغې خو پاکستان دو مخې سیاست وچلو باید نتیجه افغانستان ته پاملرنه ونه کړه. نو د نوي ولسمشر جناب سیاست مدار اشرف غنی صاحب نه زه غواړم چې پاکستان باندې کله د کوم د سولې په اړه کوم نور کوم پروګرامونه دي نو کوم غوښتنې کوي باید عملي اقدام وکړي. بلکې نه دو مخې سیاست مخکې شي هغه ورکړي دیارلس کاله حکومت کرزی صاحب وکړو دغشان وعدې او ژمنې ورسره وکړي خو عملي اقدام ونه شو. بے وفائی وسره وکړه اولی اقدام پورته نه د سولې په اړه باید غوښتنې کوي عملي اقدامات وکړي.
زمان غرزنگ ارمانی له کونړ ولایت سیدین کې کو پاکستان غواړي چې په افغانستان کې سولې راشي نو سبام کې دي شي چې دغه کار وشي. په لومړي قدم کې د ورته باید چې پاکستان ولسمشر سید اعظم سره سولې خبره وکړي. دا به د افغانانو لپاره او زمونږ لپاره ډیر د افتخار خبره چې پاکستان سره دغه خبره ومني. کومنګ او تاسو وګورو نو د همدغه پاکستان د لاس افغانستان روان دي.
د کونړ یو شمیر خاریان و چې له افغان ولسمشر اشرف غنی څخه پاکستان ته د سفر پر مهال له هغو څخه د افغانستان د غوښتنو په اړه مشورې ورکولې. قدر منوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا وخت مازیګر 4:30 دی. نور راپورونه د همدې خپرونې په دوام کې لرو خو لومړی جانقا الکوزای او د مهمو خبرونو لنډیز.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بشری حقوقو کمیسیون له شمیر غړو سره د لیدنې پر مهال د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو د پیاوړتیا په برخه کې د پانګې اچونې ژمنه وکړه. د افغانستان مشرانو جرګې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په کونړ ولایت د پاکستان لخوا د راکټي حملو مخه دی ونیسي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن عمومي غونډې ته وویل پاکستاني ملیشو په کونړ ولایت تر 15 ورځنۍ وقفې وروسته نن بیا د توغندیو تغول پیل کړی دی. سعودي عربستان د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې له بېوزلو او بې ځایه شوو کورنیو سره د خوراکي موادو او نورو شیانو مرسته وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس میرمنې د دفتر استازي عبدالصمد حامی نن په کابل کې خبرارانو ته وویل دا مرسته به په اړو او بې ځایه شوو کورنیو باندې وویشل شي. فرانسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جوړ شوي نړیوال ائتلاف غږ کړی. د سوریې په حلب ښار کې د هغو وسلوالو ملاتړ دې هم وکړي چې د دمشق د رژیم پر ضد جنګیږي. سعودي چارواکي وایي مخپټو وسلوالو په یو گاونډ کې چې اکثر اوسیدونکي شیعه‌ګان دي 15 تنه ووژل او 9 نور ټپیان کړي دي. د لیبیا په ختیځ ساحلي ښار بنغازي کې د پوځ او اسلامي سخت دریځو وسلوالو ترمنځ سخت جګړه کې یو سمندري بیړۍ له منځه تللې. راپورونه وایي د پرون ورځې په دې جګړه کې له جنگي الوتکو او ټانکونو همکار اخیستل شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو پر انتخاباتو انتقاد وکړ او دا یو بې ګټې او بدمرغه کار وباله. ښاغلي بان کې مون نن په ویانا کې د خبرو پر مهال د غراس په ټولو اړخونو غږ وکړ. په منسک کې د سپتمبر د 15 تړون چې هدف یې په اوکراین کې د سولې ټینګښت دی د بشپړ عملي کولو ژمنه تازه کړي. د اوکراین جمهور رئیس د هیواد په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو لخوا له انتخاباتو دوه ورځې وروسته غواړي د خپل هیواد امنیتي مشرانو سره وګوري تر څو له روس پلو بلتون غوښتونکو سره د سولې پر تړون د سره غور وکړي. او د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنری وایي د حکومتونو د قناعت یو کمپاین پیل کړی تر څو پراتلونکو لسو کلونو کې په نړۍ کې د نه تابعیت مسله ختمه کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې د افغانستان د ښارونو د عمومي وضعیت د ارزیابۍ پروګرام پیل کړی. دا پروګرام به د ښاري پراختیا وزارت، کابل ښاروالۍ او ځینو نورو دولتي ادارو په مرسته پلی شي او د ښارونو د منظمولو پلانونه به جوړوي. د دې پروګرام وخت یو کال دی او مالی لګښت د استرالیا حکومت په غاړه اخیستی. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندوروي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې تصمیم نیول شوی چې د هیواد په ټولو ښارونو کې د غیر پلاني ودانیو، ښارګوټو او کورونو د جوړولو مخه ونیول شي. په دې مقصد یادې ادارې د سه شنبه په ورځ د هیواد د ښارونو د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي وضعیت د کره ارزیابۍ پروګرام پیل کړ. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مرستیال عبدالمتین بیک وویل دا پروګرام به د کورنیو او بهرنیو متخصصینو لخوا په یو کال کې بشپړ او لمخې به د ښارونو انکشافي پلانونه ترتیب شي.
افغانستان د 13 سال آخر به سرعت جمعیت شهریش در حال رشد است.
په وروستیو 14 کلونو کې د افغانستان نفوس په تیزی سره د ډیرېدو په حال کې دی. په دې برخه کې د کره معلوماتو نشتون د ستونزو سبب کیږي. دا مطالعه او معلومات به مرسته وکړي چې د ښارونو پراختیا ته اوږدمهاله پلانونه ترتیب شي.
په دې مناسبت په جوړې ناسته کې د ښاري پراختیا وزارت، کابل ښاروالۍ او په افغانستان کې د استرالیا د سفارت استازو ګډون کړی و. د مسؤلینو د معلوماتو لمخې لدې پروګرام سره د استرالیا حکومت د 250,000 امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. د کابل ښاروالۍ مسؤلینو وویل چې اوس مهال په هیواد کې کابو 80% ودانۍ غیر پلاني دي او د دې پروګرام پلي کول به د خپل سر ښاري پراختیا مخه ونیسي. د کابل ښاروالۍ مرستیال عبدالاحد واحد وویل سره له دې چې د کابل او نورو ښارونو پراختیا ته د یو لړ پلانونو د جوړولو هڅې شوي، خو څرنګه چې د ښارونو نفوس او پکې پراختیایي فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي، په کار ده چې نوي پراختیایي پروګرامونه ورته ترتیب شي.
پروگرام تنظیم مجدد زمین 4 ابزار کاری کار داره.
د زمکو نوای پروگرام چلور کاری شیانو ته ضرورت لري. د خلکو مستقیما همکاري، تخنیکی لارې چارې لټول، د مالی منابع او لاسته راوړل او د نویو قوانینو جوړول.
دا په داسې حال کې د چکابو دوه اونۍ مخکې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له مدني ټولنو سره په غونډه کې د ښاري پراختیا په منظم او معیاري انکشاف تاکید کړی دی. په افغانستان کې بې پلانه ودانیو، ښارګوټو او کورونو د ښارونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د همدې خپل سر ودانیو له امله ګڼو خلکو ته د ښاروالۍ، ښاري پراختیا، برېښنا، اوبو، روغتیا، زده کړو او داسې نورو برخو کې لازم خدمات نه رسیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له آزادي راډیو نه.
سمون غاغله آزادۍ راډیو او ری قدر منوریدونکو، آزادۍ راډیو وو ورځې د اونۍ د سهار له او د ماخام تر او خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
حسیب الله احمدی له غزنی ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي چې مونږ له ولسمشر اشرف غنی نه هیله لرو چې له سعودي عربستان سره د ویزې په اړه د شهید داود خان تاریخ تکرار کړي، څو افغانان وکولای شي چې له خپل خاورې په خپل پاسپورت سعودي عربستان ته سفر وکړای شي. عبدالرحمن سروری د کندهار ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي چې د ولسمشر او اجرایوي مشر څخه مې غوښتنه ده چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د اوبو را ګرځول د خپلو کارونو په لومړیتوب کې راولي. او یو بل اوریدونکي سفردین فرید لیکلي څرنګه چې د افغانستان نوی دولت ډیر کار ته اړتیا لري، نو باید کاري ساعتونه زیات شي او د پنجشنبې ورځې رخصتي بنده شي، او که امکان ولري نو د جمعې په ورځ د هم تر 12 بجو پورې رسمیت شي تر څو د هغو خلکو کارونه خلاص شي چې له دې جواب څخه ډیر ځوریږي چې نن رئیس نشته او نن معین نشته. قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په څو شیبو کې تاسو ته د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د راپور چې له کابل دی، البته قدرمنو اوریدونکو په دې راپور کې به تاسو واورئ چې د یو شمیر څارونکي او د اقتصادي چارو کارپوهان پر دې موضوع باندې خبرې کوي چې آیا د افغانستان او چین ترمنځ د بدخشان د واخان د لارې د رغونې امکان شته او کنه. دوی همداراز پر دې موضوع باندې غږیږي چې که دا لارې د افغانستان او چین ترمنځ ورغول شي، نو ګټې به یې د افغانستان لپاره څه وي او د چین لپاره به څه وي. په دې اړه رحمت الله افغان دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي که د چین او افغانستان ترمنځ د واخان لاره چې د وریښمو پخوانۍ لاره هم د بیا ورغول سي، له اقتصادي اهمیت سربیره به سوداګریزې کړنې هم خورا ګړندۍ کړي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې لارې په جوړولو سره به له چین د افغان سوداګرو مالونه د اوس په پرتله 80% په ارزانه بیه افغانستان ته راوړل سي.
حتی په شپږو میاشتو کې د یو کال په موده کې دا لاره جوړېدلی شي، او موږ ته په اقتصادي لحاظ او دوی ته په اقتصادي لحاظ ډېر خاص اهمیت لري. $2,000 پورې یو کانټینر تر کابل پورې اوس چې موږ په بهر کې راوړو تمامېږي، مګر که چېرته دا لاره خلاصه شي په $2,000 موږ ته تمامېږي. تاسو دا کولی شئ چې په اقتصادي لحاظ باندې سنجش کې څومره خاص اهمیت لري.
هغه زیاته کړه د افغانستان او چین ترمنځ د میسو عینکو د کان په تړون کې یادونه شوې چې چین به د دې کان خام مواد له همدې لارې خپل هیواد ته انتقالوي چې له همدې عمله یې تر یوه حده د چین په خاوره کې کارونه هم شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې چین له امنیتي پلوه په دې برخه کې اندېښنې لري او وایي چې په جنوبي اسیا کې مخ په وده اسلامي توندلارې به له دې لارې چین ته داخل سي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د واخان لاره چین او افغانستان ته له سیاسي، ټولنیز او اقتصادي پلوه زیات اهمیت لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي چین کولای شي خپل مالونه له دې لارې جنوبي او منځني اسیا ته هم صادر کړي. تیرونی د افغان ولسمشر په مشرۍ یو پلاوی چین ته تللی و او د دې هیواد له لوړ پوړیو چارواکو سره یې له امنیتي او سیاسي مذاکراتو سربیره د چین او افغانستان د سوداګریزو اړیکو په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي له ولسمشر سره په دې سفر کې یو دیرش کسیز افغان سوداګریز پلاوی هم ملګری و چې په دې سفر کې د دواړو هیوادونو د سوداګریزو خونو ترمنځ د رسمي سوداګرۍ د همکاریو یو تړون هم لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې چینایي او هم افغان سوداګر کولای سي په ګډه په دواړو هیوادونو کې پانګونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماخام لوو د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د ماخام تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ ل ورستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو او سم صالح محمد صالح او د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام ووري.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو اوسنی پروگرام پیلو چی پر دو موضوعات او ستاسو ټلیفوني پیغامونه فکری راغونستې وې. په پیل کې د افغان کډوالو او داخلي بیځای سوي شکایتونه اوري چې لنیو حکومت سره خپل ستونزې شریکوي او د حل لپاره یې ځینی وړاندیزونه لري. پورپسې پیغامونه کې اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیا رغونې د کارونو او نورو ټولنیزو خدماتو د پراخولو غوښتنه کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو چې پر ځینو خاصو مسایلو ستاسو ټلیفوني پیغامونه په خیر غونډسي وي. د پروگرام په پیل کې د کډوالو او بیزای سيو پرستونزو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اورو.
افغانې ما په ترخم بارډر کې مونږ کاروبار کوو. مونږ دا سنځرا چې په پېښور کوهاټ ضلع کې اوسېږو. مونږ افغان سټیزن کارتونه نه لرو. اول ځل دویم ځل مونږ ته راکړ شوي نه دي. پاس لرو، ماجر او پاس لرو، ماجر کارت نلرو. مشکلات ډېر زیات دي. مونږ ته سورنګ ملي چې راځو د پاکستان هر دي چې راځي مونږ نه پرګېدي او ډېر مشکلات زنانه را سره یې ډېر سیسر او سرای او مړي ژوند دي نه وتیو. مونږ ډېر سخت عذابوي او مونږ په داسې ډول دا زموږ پیغام دی. دا زموږ د لوړ وټو شرماتو په تاور رسېږي.
د ایران د تهران د ښار نه تاسو صرف تماس کېما. موږ د افغانستان د رئیس جمهور عبدالنور لوړپوریو چارواکي نه دا هیله کوو چې د افغانستان سفیر چې په تهران کې ده افغانۍ ده د افغانانو لپاره دلته خدمت رئیس جمهور را لېږلی ده. دا خدمت نه کوي. تګیز په څلورو بجو سا پورته ولاړې نر او ښځې الکان ماشومان واړه زړه ټول په سالونه په سرکو په شبانو ورته ولاړې او ایرانیم کنځوره ته کوي کثافت اشغال هر څه سره کوم سړي ختم کېنی د همدې خوته کېنی دغه ټولې خبرې راته کوي. څلورو بجو ورسو دي مازدیګر تر پنځو بجو تر شپږو بجو بیا عمل تر شپږ ورته وکړو. د شپږ شپې کېږي اوس پې کېږي زه ورته پروت یم دلته. زما په سپورټ کې وخت خلاص دلته د ایران څخه د هغه راته وایي خارجه سی وخت پاسپورت کی ونی تند دی دلته سی دوی ته ورسمه دوی رته وای وس تر سره نسلی دلای سی هغه ته ورسنده نه دروازه ته پیرادارم نور پی دی یا رانه کی نه ولید هغه رسړی هغه ته وای کی صفات واشغال پلان کې وستان کې یا برو خلک دی عزت خلکو ته کی صفات اشغال د خبرې کی دوی دنه نه موږ دی باندې نه نور پی دی باندې ورته ولاړی خبر نگاران دی راشي و دی ګوري دغه خلک دی و ګوري چې دا ورته ولاړی د چې پزورا او مخلوق ورته ولاړی
زه داود خان د ایران د غزبین له ښار څخه تاسو سره په تماس کې یم. ما دا پیغام د ازادي راډیو د لارې څخه د افغانستان رئیس جمهور ته چې په تهران کې د ایران په ښار کې په تهران کې د دوی کوم سفیر ده دا د افغان مهاجرینو هیڅ کوم ستونزه نه حل کوي او ډېر سخت مشکلات درته مهاجرین لري. زمونږ 14 کسان بندیان دي، یوان میاشت کېږي، ټول مدارک هم لري، پاسپورټونه لري او هیڅ درک دغو نشته. موږ چې سفیر ته واسو ګیس په 3 بجو باندې وردو تر مازیګر 3 بجو په یوټناس یو داس نه نوبات راکې نه سره غږیږي او نور د پاسپورټو مشکلات سي لرو چې واسو یا پاسپورټ تم دي دوه یا کومه نامات غوړ هیڅ مشکلات موږ نه حل کوي.
رحمت یم د لوګر دی ولایت برک برک ولسوالی د شجاوان د کلی اوسیدونکی یم. د ایران د غزبین له ښاره تلیفون درته کوم. مګر د افغانستان د دولت وزیرانو له رئیس جمهور له ټولو نه دا مخایش کوو، دا غوښتنه تر کوو چې دغه د افغانستان سفیر چې په تهران کې ده دغه یو دلته د موږ چې کوم مشکل وي ورسو دا 15 ورځې منډې ورو یوه نامه په کار ده موږ ته نه راکوي بیرته مله جواب کړي.
خالد افغان یم د سعودي عرب څخه په افغانستان کې د خوست ولایت د لشیر ولسوالۍ. محترم زمونږ تر لوړو مقامات ورسوي مونږ افغانان یو مونږ په پاکستانی پاسپورټونو سعودي عرب ته راغلي اوس بیرته نه افغانستان ته تلای شو هلته منسي چې تاسو پاکستان.
زه رحمت الله د بادغیس ولایت فرمایشت ولسوالۍ او زه فعلاً اوس په ایران کې د مسافرۍ شپې او ورځې په بندراباس کې تیروم چې دغه بدبختان افغانیان چې ایران ته روان دي در به در دي سپینږیري ښځې کوچنیان ځوانان لویان در به در دي د ایران ماموران یې زوروي وهي ډبوي یا ایران بالکل وتلي یا یو شی ورکې دا باچا صاحب دا نوی باچا چې باچا سوی دی اشرف غنی احمدزی صاحب موږ د ته مبارکي هم وایو او پاسته مبارکۍ یې که چیرې دی زموږ غږ واوري زموږ اواز دي واوري خواهش ده درڅخه لرو چې یا د ایران بند کې بالکل یا د یو کارت ورکې یا د آزاد کې او بل موږ خواهش دا دی د باچا صاحب څخه د نور دولت ته کارکوونکو څخه د وزیرانو صاحبانو څخه د والیانو صاحبانو څخه چې یو پروژه برابره کړي د افغانستان او ملت ته د افغانستان او ځوانانو ته چې دوی خپل په افغانستان کې کار وکړي او بلکې شوار ته مسافر نشي.
په پیغام دا دی چې په کونړ کې کسان چې وایي د پاکستان نه مهاجر شوي دي، دا د مهاجر نه دي، دا د پاکستان د عیسایي خلک دي او پاکستان چې کوم توغندي په کونړ باندې ولي په دانګام ولسوالۍ چې ګل ولسوالۍ د ورځې نه توغندي ولي د شپې نه دوی په کورونو باندې ګرځي که هغه ګرځي ساري کې چرپاسې کې ګوري چې کوم کورونه خالي شوي دي هغه تخپلې کړي وروړي د سرق مهاجرین چې دا یو اته کسانو سره یو ځنانه پیغله ورسره او نور ټول نارینه یو ځنانه پیغله ورسره ټول په پاکستان د عیسایي کسان دي او کوم کسان چې کورونه وځي هغه بیر تخپل کورونه تر نه پریږي.
زه یو افغان مهاجر خبرې کوم، ډېر وختم هجرت کې تیر کړ، نور خدای قرآن ته ګورئ ی خپل مسیر ډېر یاد کوئ، ګورئ چې خپل مسیر پورې ونه ګورئ، بل کس تاسې په مسیر پورې نه شي کېدی ته چې خپل مسیر مسیر نه کې د تا لیونۍ بل کس نه در په هوښیار کوي ته به خپل لیونۍ تم په خپل خاص سره ګورئ. ډاکټر اشرف غني احمدزی هغه ته مبارکي وایو او دغه مبارکي ټول عوامو ته مونږ وایو او حمید کرلی زمونږ نیکه او ډاکټر اشرف غني زموږ پلار او میو د موږ ورونه. زه یو افغان ماجر خبرې کوم او خوشاله یم چې خپل ماجر افغانستان ته ثاني شي خو موږ ډېر خوشحالي کوو په افغانستان کې امن کله کړه ولي او باید هغه غلو هغه کتلونه چې کوي هغو ته کلکه سزا ورکړي چې زندهباد ډاکټر اشرف غني.
زه د رحمان د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د مهاجرینو د یو کمپ څخه خبرې کوم. دا نه لس کاله کېږي چې موږ د پاکستان څخه مهاجر شوي یو او دلته په یو ډاک کې شپې ورځې تېروو او د سختو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو. زموږ د اوسني جمهور رئیس ښاغلي اشرف غني څخه دغه هیله ده چې موږ ته د سرپناه په اړه جدي پاملرنه وکړي.
زه ګلبهار یم د غورماش د ولسوالۍ د اصلجان د وشلاغ اوس تاسو څه د بنیران د بندر عباس څخه په تماس کې یم. موږ دغه ارزو لرو چې په ایران کې افغانان ډېر زبروي د ایران حکومت او ډېر بد چلند ورسره کوي او ډېرې حاضیتوي و زندانو ته اردوګاو ته چې ډوډۍ وشی نه ورسېږي. موږ د اشرف غني احمدزي څخه دغه خواهش کوو. متاسفانه چې د افغانانو هېڅ دغه نه کېږي. د کرزي صاحب په وخت کې هم پوښتنه نه کېدله. اوس یې د اشرف غني احمدزي پوښتنه وکړي د ایران د دولت سره دې دا خبر وکړي چې دا بېچارهګان موږ د کار او د خدمت لپاره راځو. موږ نیسي او موږ ډېر سره بدروزه کوي. زموږ غم دې وخوري د اشرف غني احمدزي.
اوریدونکي، له نوي حکومت نه هیله کوله چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته پام وکړي او حل لارې ورته عمومي. په دغه هیواد کې په لکونو افغان کډوال میشته چې وخت نا وخت د ایران د امنیتي مامورانو له بد چلند څخه شکایتونه کوي. که څه هم تیر حکومت په وار وار ژمنه کړې وه چې د دغو کډوالو د ستونزو حل ته به لازم اقدامات وکړي، خو بیا هم داسې ښکاري چې د کډوالو ستونزې حل شوې نه دي او دوی له نوي حکومت نه په دې باب د جدي او عملي اقدام غوښتنه لري. نور پیغامونه هم راغلي له اوریدونکو اوري چې په خپل سیمو کې د بیا رغونې او نورو ټولنیزو خدماتو د پراخولو غوښتنه لري.
خان محمد یم د کندهار ولایت جړیلو سره د څنګه کلی چې تقریبا ډیر سلویر زر کور دی. برق نه لري، د ځوانانو تفریحي پارکونه نه لري، لوبغاړي نه لري، ځوانان بیکار دي. زه د کندهار و نیسه دا خواهش کوم چې د زموږ ولسوالۍ غم دې وخوري چې دا والی نس کولی نو بل نوي والی صحیح نه کوم.
پروازګان کې د شید اساس ولسوالۍ ته هیڅ پام نه رنه د سوي خلک ظلمونه کوي. پولیس ډېر غټ غټ ظلمونه کوي او سړکانو ته پام نه رنه د سوي کلینیکو ته نه د سوي یعنی شید اساس چې دی د روزګان د ولایت ولسوالۍ د دغه ملک نه دی کړه د افغانستان دی.
زه شرانغا د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. چلمټ ولسوالۍ کې در حیدرآباد پورې در میلیانو در پوستې پورې موږ کلانې بند کړي دي. دغه حکومت موږ دا خواهش و هیله ده چې موږ د ولس خلک ډېر په تنګ یو، ډېر په آزاد یو. موږ غواړو چې د مسکلانې لکې پر عام دنبر باندې خلک رفت آمد نه شي کولی، خلک خپل کاروبار نه شي کولی. نو موږ جنګو ځپلي یو، جنګو وهلي یو. نو موږ دا هیله ده چې دغه مسکلان علاقے دا حکومت سره د نورو چارواکو څخه شډیر وخت کې زی دا ومه تقریبا کې شي مشکل نه کوي دي. اته چې څه د پرسپارای دا څه د ډاکټر د مشکل ته ور ورول دي. موږ موږ دا په هیڅ وه له چې د مشکلان علاقے د مشکلان موږ به پټنګ دي ولس خلک به پټنګ دي.
زه جلال د فاریا ولایت قیصار ولسوالۍ د تنچل کلی اوسېدونکی یم او اوس د ایران تهران سره تاسو په تماس کې یم. زما د اشرف غني احمدزي څخه دا هیله ده چې د قیصار ولسوالۍ د خود سپیلان په داش کې د شوروي په وخت یو منبع د تیلو منبع شینولی او چې هغه د خاص تیلې سره اوس د تیلو پر ځای وبو باسي. کله افغانستان د فاریا ولایت د قیصار ولسوالۍ د جکوري چارواکي ودی ته توجه وکړي او دا جوړ کړي دا به د افغانستان د اقتصاد یو مهمه برخه وي.
پکه مطلع خبر کوم د معروف د ولسوالۍ نظم د نوی رئیس جمهور څخه دا توقع ده چې په کندهار کې د کندهار طرفونه هرې ولسوالۍ ته چې دي سړکونه پاخه دي او زموږ کوم د معروف څخه چې په څوار لس کال کې هیڅ کار و د سړک باندې نشي. زموږ د نوی رئیس جمهور څخه دا توقع ده چې دغه کچک سړک بلا ختم شي چې یو مخکم دي.
عبدالله ورکی د موږ ولسوالۍ ډېره خواره ده. په دې دیارلس کاله کې د دیارلس ډالره کار هم نه دی ورته سوی. حدا چې خپل ودانۍ هم حکومت نه ده جوړه کړې. نور کار خو پرېږده چې ولس ته کوي. خپل ودانۍ تر اوسه نه لري. د خلکو په سرایو کې په همسایتوب ګزاره کوي. دغه معالات حکومت دی نو چې څونه به اصراحت به ولس کړي د حکومت په طرفه سه.
ظاهر جان صاحبي د روزګان ولایت د مرکز وسمه دا پیغام پرېږدم. زموږ د ترینکوټ او د کندهار ترمنځ لوی اندازې د ټوله خرابه ده. مریض مو تر ځایه پورې نه رسېږي او نه مو تجارتي مالونه په سمه رسېږي. موږ غواړو چې دا لار ژر تر ژره جوړه شي. وسلام.
زه جمله میدان د چچنو د ولسوالۍ روزګان دی ولایت د چچنو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. موږ د ولسوالۍ کې ډېر غرنۍ ولسوالۍ ده. موږ وروره د نوي دولت څخه سړک غواړو چې موږ سړک راجوړ کړو. شفاخانه نه لرو چې موږ شفاخانه راجوړ کړو. مکتبونه مو نشته، تعلیم او تربیه نشته.
کوم زاهد و پام دغه پکتیا ولز د یاریو بلسوال نه تاسو سره پاری کوي زه دی ولشم سره اشرف غنی نه دا خطر درم چې د مونږ ولسوالې سهار ډیر کاندو کپر ده او څوري سروې وشوي اېس پاته ونه لګی دا هم په انتظار پری کی او با دا سره مونږ ته ډیر جوړ شي والسلام
عبد الله احمد یم لکندار خبرې کوم ورور دې کندهار او د کابل لاره چې د وډیر خراب شوی ده د نوی حکومت اشرف غنی احمدی صاحب حکومت خیله کو چې د جوړېدو ته جدي توجه وکړي همدارنګه کندهار شهر کې هم هغه سړکان او پروژې چې د پخوا په شان کارونه کېدل وس نسته نو په دې برخه کې هم دې توجه وکړو
سڑک
مکمل
ارزګان ولایت کې د اساس او رسالي سره مستایش تماس نیول دي خوښ مې لارې چې زموږ د شیداسات او رسالي سړک ډیر خراب دي د مشرانو یار وخت صحیح نه کوي د زموږ سړک راته جوړ کړي خدای په امان
مولا سرحدی احمد کندهار دی ولایت مال کول سالي و سدن کې مال په دغه چیرې دا ورکی د کندهار تقریبا ټول ولسوالي په شیلارې جوړ شوې د مال کول سالي سړک سو وایي په سیرا او تیږي بوجیرا او تل د جوړې شو نه نو موږ د مسول چارواکو سره دا غواړو چې په دغه دوره کې باید د مال کول سالي سی مهم ولسوالي د بجټن سره خلک مخامخ دي دغه سړک باید یو کې د کچپیر دوره کې د رچلور و امر او واتی متاسفانه جوړ نو سونو هله کو چې په دغه پیرا کې دا د ستوري ول سفر د غلار جوړ کې چې خپل مشکلات یې په اسانۍ سره حل کړي
سمی الله حلمی تندر د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم ازما وختن دی لوړ پړو مکمات څخه دا چې د پکتیا ولایت د سمکنی او ترمن د جن خیلو سرک ډیر سخت خراب ده په دې سرک باندې ګڼ شمېر خلک تګ راتګ کوي ګردنه هم زیات دي دا سرک باید په پخا او سری دا جوړ شي ته چیر جوړ نشي نو د خلکو مشکل ورځ پر ورځ نور هم زیاتیږي زه سمی الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ څخه د لوړ پړو مقامات څخه مې وختنه دا ده چې د پکتیا مرکز ګرځي څخه د پکتیا د دنج پټان سره د ولسوالۍ پورې چې کوم سرک پوښوي دا نه سره خو داسې پوښوي چې دوباره بیرته مات شو د خاور سره خاوره شو ګڼ شمېر خلک په دې باندې تګ راتګ کوي سرک تبو دا فکر هم نه کوي چې ایا سرک چیرته پوښوي دا او که پوښوي هم نه ده بیرته لکه څنګه چې مخکې خام سرکو په دې عامه خام ته هم ډېر زیات خراب شو دا سرک دې دوباره بیا کیر شي یعنی په اساري ډول ترکول بیا په واچول شي
کوم د کندهار ولایت د پنجوي ولسوالۍ د سروانه کوم څخه د ځان نه پال دغه پیغام پرېږدم د شاغلي اشرف غنی احمدي څخه می پیغام دغه د ابتداء نو د کندهار ولایت د خطرېز ولسوالۍ البته د شاغه د زیارت نیولې د تر کندهار تر شهر پورې دغه سړک په بشپړ توګه ویجاړه دي د دې څخه هیله کوم چې په کندهار کې په بشپړ توګه د کارونو کې او دغه سړک مشتراجو کې ځکه چې دغه سړک چې دی یو نوروز بل نوروز میلوال پر راځي او د خپل ورځم ډیر میلوال لري نو د څه هیله کوم چې دغه سړک مشتجو کړي و سلام امیر ځخان مینه پال د کندهار ولې ځخان
زه ګونډر د کندهار ولایت خبرې کوم دا نه یو لس مشر څخه دا غوا هیڅ دې زموږ ټول کندهار ولیدونکو چې د کندهار دې ډیره توجه کې او ډیر په نورو جوړ کې چې بل څه نس کار په دغه لس کله کندهار ولایت هیڅ خدمت نه لسوي ټول افغانستان کندهار دې کوي دا څه دې سره کندهار خراب شي چې به به حدا چیر ډیر خراب شي او دا خلک ټول د دوه طرفه ځار دې مړ ځان دې بشه قانون کې راته یې نه برخه دې په دغه لس کار نه یو خلک نه خلک برکونه وږي د نور مو د خایو څه خلا نه برکونه افغانستان د کابل ولایت او درال ګل کندهار ته دوی خدمت نشي په اثر نشي
سمیع الله حلیمی تندر لپکیا ولایت سمکنی ولسوالی څخه خبرې کوم. پښتون دي د لوړپور مقامات څخه راځي چې د پکیا سمکنی ولسوالی سیمې به پاکستان کرمی جنسی ته بهي داخل کې همونه هم استفاده ترې ونه کړه. دا سروې خلاص چې کومه ده سروې خلاص یو سیمه ده چې د سمکنی ولسوالی ناپور ته دي لکه منګل ولسوالی پورې قرار لري. نو په دې ځای کې د پچلې لپاره د لوی بند جوړ شي تر څو خلک استفاده ترې وکړي. هسې اوبه د سیند روانې دي نو موږ ګډه ترې وانخیسته.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. له دې سره اوسنی پروګرام د غلطه پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په نور پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار دی. د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.